دی څرون سه
مننه نیمی صاحب ستړی مشه قدرمنو اوردونکو تاسو ته هم سلامونه دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي او په لړ کې به واوري چې د افغانستان ځینې چارواکي وایي چې د داعش له نیول شویو غړو څخه به تحقیقات وشي. په دې خبرونه کې په دې موضوع سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. لومړی هم د دې سات خبرونه د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي نن به د ولسمشۍ د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د سولې ولسي حرکت نن په هرات کې خلک د سولې هلو ځلو ته وربولي او د ترکیې پارلمان د لیبیا د ملي یووالي له حکومت سره یو اړخیز امنیتي تړون تصویب کړ. د خبرونو تفصیل د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دوی ونتوانېدل د ولسمشۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې پرون شنبه اعلان کړي. د دغه کمیسون یوه کمیشنر مولانا محمد عبدالله تېره شپه ناوخته پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي اوس چې د افغانستان په وخت شپې 12:00 او 15 دقیقې دی ونتوانېدل نتیجې اعلان کړي. احتمال شته چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د میزان د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې نن یکشنبه اعلان کړي. کمیسون ویلي چې په ټولو ولایتونو نوکه د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش پروسه بشپړه کړې ده. د سولې ولسی حرکت غړي نن په هرات ولایت کې د سولې او اوربند په ملاتړ ولسی غونډه جوړوي. دغه حرکت غړي پرون شنبه هم په هرات ولایت کې له ولسونو سره د سولې پر ګټو خبري وکړي. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت تغړي د هرات په شار کې لمدني ټولونو سوداګری خونی او نور مشران سرګډه غونډه لري. د غونډې پر مهال به هم د جګړې لشکول خونه څخه د اوربند او سولې جدي غوښتنه وسی. همدارس بل ولسونو څخه وغوښتل سي چې نور سکوت پات نه سي، نور باید د جګړې په وړاندې راپورت سي.
د سولې ولسی حرکت غړي د سولې ولسی حرکت ټولو غړیو ټولو څلور دیش ولایتونو ته خپل سفر 12 ورځې مخکې له هلمند پیل کړ. د حرکت غړي به اوس تر هرات وروسته بادغیس، غور او نور ولایتونو ته لاړ شي. د سولې ولسی حرکت سبانې یو نیم کال مخکې وروسته لدی خپل هلې ځلې پیل کړې چې په هلمند کې یوې 14 ګڼو کسانو ته مرشوبله واړوله. د ننګرهار والی وای په دغه ولایت کې ساشکل نشته لزره ټنه سیتروس یا نارنج باب تولید شوی دی. شاه محمود میاخیل ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د خپل ارتیا زیات سیتروس نور هوادونه ته صادری شي. د وویل
د ننګرهار نه تقریبا لزره ټنه سیتروس تولید شوی دی. زمونږ هیلم داده چې دا نورم هم وسط پیدا کی ترڅو د افغانستان د داخل د سیتروس د مصرف کفایت وکړي.
شاغل میاخیل وای افغانستان اوس هم له نورو هیوادونو سیتروس یا نارنج باب واردوي، خو دوی هڅه کوي چې افغانستان له دې درکه پر ځان بسیا کړي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست وای یوازې د ننګرهار په نوي فارم کې د سیتروسو شپږ پېته ډولونه شته چې سږکال حاصلات ډیر شو. د خبرونه لازادي رادیو اوري. د ترکیه پارلمان پروند لیبیا د ملي یووالي له هغه حکومت سره چې ملګری ملتونه ملاتړ کوي یو اړخیز امنیتی او پوځي تړون تصویب کړ. ترکیه په ترابلس کې ډیره د لیبیا د ملي یووالي حکومت په رسمیت پیژني، خو د غیوات په ختیځ کې د جنرال خلیفه حفتر ځواکونو خپل موازی حکومت اعلان کړی دی. د ترکیه د انادولو خبري آژانس تر راپور لمخې دغه پوځي تړون ترکیه ته زمينه برابروي چې د ارتیا په صورت کې په لیبیا کې د پوځي روزنې پرسونل او تجهیزات ځای پر ځای کړي. په دغه تړون کې د استخباراتي معلوماتو شریکول هم شامل دي او انقرې ته چانس ورکوي چې په لیبیا کې ګډ پوځي تطبیقات وکړي او که غوښتنه ورڅخه وشي لیبیا ته وسلې او پوځي وسایت ولیشي. آژانسوای ترکیه له دې جلاده داسې امنیتي ځواک د تشکیل ژمنه کړې چې په لیبیا کې به د پولیسو او پوځ مسؤلیتونه ورلغاړي وي. انقره او په ترابلس کې د ملي یووالي حکومت په خپلو کې په نومبر میاشت کې پوځي تړون لاسلیک کړی و. دوی د سمندري سرحدونو په اړه هم یو تړون لاسلیک کړی چې په نړیواله کچه یې انتقادونه پارولي. د لیبیا د ملي یووالي حکومت دواړه تړونونه تیره پنجشنبه تصویب کړي دي. جرمنی د امریکا په متحده ایالاتونو کې هغه نوی تصویب شوی قانون وغنده چې له مخې د نورد ستریم دوه په نوم د ګازو د نلیکې پر مرستندویو شرکتونو بندیزونه لګول کیږي. په پام کې ده د روسیې د دې نلیکې په مرسته د روسیې ګاز اروپا ته انتقال شي. دغه طرحه تیره جمعه د ولسمشر ډونالډ ترامپ له لخوا توشه شوه او د قانون حیثیت یې خپل کړ. دغه قانون له هغو بیړیو چې د روسیې د دې نلیکې لپاره کار کوي غواړي چې ژر تر ژره خپل کار سوکه کړي، کنه د شتمنیو د کنګل کېدو په ګډون به له بندیزونو سره مخامخ شي. د جرمني د مالیه وزیر او د صدر اعظم مرستیال اولاف شولتز پرون وویل برلین دغه بندیزونه د جرمني او اروپا په حاکمیت کې جدي مداخله ګڼي. او د بیلاروس په پلازمینه منسک کې پرون یو اربیا ګن لارین وال سره راغونډ شول. دوی د بیلاروس او روسیې د پراخ ادغام پر پلانونو خپل اعتراض څرګند کړ او شعار یې ورکاو چې بیلاروس ته ژوندۍ وي. پرونه لاریون نږدې دوه ساعته دوام وکړ او شاوخوا 200 کسانو پکې برخه اخیستي و چې د اپوزیسیون مخکښ سیاستوال هم پکې و. په هغه پریکړه کې چې راغونډو شو یو کسانو ته ولوستل شو د بیلاروس حکومت تورن شوی چې خپل ملي حاکمیت د تیلو او ګازو په بدل کې خرڅ کړی دی. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. افغان چارواکي وایي د داعش له نیول شویو او تسلیم شویو غړیو تحقیقات روان دي. په هلمند کې سشکال جوارو ښه حاصل ورکړي.
اوس ورځ تر بلې خلک په پنی ډول کرنه ترسره کوي. اصلات یې خوشبختانه ورځ تر بلې ښه کیږي. په خوا خلکو ورایټي نه پیژندل.
د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وای افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس هم د بهرنیو ځواکونو ملاتړ ته اړتیا لري. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. د اوسری رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 12.5 نیوی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ لارې هم تعقیبولای شي. زموږ د وی پانې پته د ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغانستان چارواکي وایي د داعش ډلې له نیول شویو جنګیالیو د نړیوالو او ملي قوانینو په رڼا کې تحقیقات کیږي. د دوی په وینا په تیرو شپږو میاشتو کې د داعش ډلې تر 200 زیات وسله وال د افغانستان په ختیځ کې یا نیول شوي یا په خپله تسلیم شوي دي. چارواکي وایي په نیول شویو کې زیاتره پاکستانی اتباع دي. دغه راز د منځنۍ آسیا، اردن او ترکیه وګړي هم پکې شامل دي. د دې موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه لنیول سوی غړو لومړنی پښتني ګرویژنې پیل سوي دي. مقامات ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې تر 200 زیات وسلوال د خپلو کورنیو له غړو سره یو ځای یعنی ول سوي یا خپله دوی ته تسلیم سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشولو په شرط پرون ازادي راډیو ته وویل په دغو وسلولو کې ډیری یې د پاکستان وګړي دي. د سرچینې په خبره په تسلیم سویو کې د منځنۍ آسیا، اردن او ترکیه وګړي هم شامل دي. د ملي امنیت د عمومي ریاست دغه سرچینې ویل دغه نیول سو کسانو د نړیوالو او د افغانستان د خپلو قوانینو پر وړاندې تحقیقات روان دي او بیا یې برخلیک مشخص کیږي. د داعش ډلې زیات وسلول په ننګرهار کې نیول سوي دي. دغه ولایت والی شاه محمود میاخیل تیر شپه ازادي رادیو ته وویل د نورو هیوادونو نیول سوي وګړي کابل ته لیږل سوي او په اړه به یې هلته پریکړه کیږي. ښاغلی میاخیل وایي په ننګرهار کې اکثره د اورګزو، باجوړ، خیبر او پېښور وګړي پاتې دي چې زیاته سلنه یې د اورګزو دي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د بیلا بیلو هیوادونو تسلیم سوي افراد او اشخاص لومړی د معلوماتو له مخې تخلیه کیږي چې له چا سره اړیکې لري، څنګه دلته راغلي وو او څه کول. بیا به عدلي او قضایي ارګانونه پریکړه کوي چې څوک په کومه سطحه دی او که لازم وو محاکمه به هم سي. اسوسییټډ پریس خبری اجنس د افغانستان په ختیځ کې د داعش د تسلیم سویو بهرنیو وګړو شمیر 211 تنه شي. دا جنس په حواله د دایښ د غړو په تسلیم سوي کې لږ تر لږه 15 اویا شزي او 1095 ماشومان شامل دي. د دایښ د لی یو غړي چې وای د فرا وسیدونکو دی ازادي رادیو ته وویل په ورستیو کې په ننګرهار کې دولت ته تسلیم سوي دی. عالمانو دعوت راکوه چې اسلامي خلافت دی، خلافت اعلان سوی او بیعت واجب دی او بیعت وکړي. اوس پوښتنه مطرح کیږي چې آیا د داعش او د هغوی د کورنیو د دغو شاوخوا وسوه غړو په تسلیمېدو سره به د افغانستان په ختیځ کې د دې افراطي ډلې فعالیت ختم سي؟ د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي نیکولاسکي د روانې میاشتې په لومړیو کې په لندن کې ازادي راډیو ته ویلي وو
I think we can see from Iraq and
Syria. زما په باور عراق او سوریه ته پکاتو دا ډیر امکان لري چې له دوی څخه سمې تصفیه شي. خو د دې ډلې فعالیت لا هم دوام لري او لا بیرابلو تاکتیکونو په استفاده د کوچنیو سلولونو په بڼه په کوچنیو شارګیو کې فعالیت لري. نو پر دې اساس فکر کوم چې تر وخت مخکې به وي کوو وایو چې دغه ډله په افغانستان کې کاملا نابوده شوی ده. بل خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د دسمبر پر درې مویلی وو د امریکا ائتلاف او افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د طالبانو د اغیزناکو عملیاتو له کبله د داعش خراسان څنګه زیاتې سیمې او جنگیالي وبایلل. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر دغو څرګندونو عکس العمل وشو او ویل چې داعش ته د طالبانو د عملیاتو له کبله نه بلکې تر ډیره د افغان امنیتي ځواکونو، بهرنیو قواوو او ولسی پاتسنوالو له برکته ځپل شوی ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویلي دا وسلول طالبان دي چې په افغانستان کې نورو تروریستي ډلو ته هم د فعالیت زمینه برابر کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس هم د بهرنیو ځواکونو ملاتړ او په دې هیواد کې حضور ته اړتیا لري. د دې جرګې د دفاعي کمیسون مرستیال غلام ولی ازادي رادیو ته وویل حتی د بهرنیو ځواکونو په شتون کې کمښت هم کېدای شي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روحي منفي اغیز وشیندي. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان وایي تر کومه چې امریکا د افغانستان د وضعیت په اړه ډاډ ترلاسه نه کړي خپل عسکر له افغانستان نه باسي. په دې موضوع د خاطر پردیس راپور واوري.
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د امریکایي چارواکو له څرګندونو سره مهال د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته اوس هم اړتیا شته. د دې جرګې د دفاعي کمیسون مرستیال غلام ولی افغان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د بهرنیو ځواکونو له مرستې او ملاتړ پرته د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې له ستونزو سره مخ کېدای شي.
بدن په افغانستان کې ضروري او لازمي دی او زموږ غوښتنه هم ده چې څو چې موږ په تاکتیکي لحاظ، تجهیزاتو په لحاظ، د نور مسایلو په لحاظ زموږ نظامی ځواکونه یا افغان امنیتي دفاعي ځواکونه ټول تجهیز او تخنیکی مسایلو کې سم بلدیت پیدا نه کړي تر هغه د امریکا ځواکو بدن په افغانستان کې په نظامی لحاظ ضروري ولازمي دی.
باید اوس دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په خپل تازه څرګندونو کې ویلي دي تر کومه چې ډاډ ترلاسه نشي چې افغانستان د بیا ځل لپاره د ترهګرو په امن پټنځینو نه بدلیږي امریکایي پوځیان به په دې هیواد کې پاتې کیږي. خو له دې وړاندې ښاغلی اسپر ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور له کمیدو سره ستونزه نه لري. هغه همدارز ویلي وو چې حاضر دی د سولې له هوکړې لیک وړاندې او یا هم د هغه د نه لاسلیک کېدو په صورت کې په افغانستان کې خپل عسکر کم کړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وین سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی چې افغان حکومت سره به هغه مهال مخامخ خبرې پیل شي چې امریکا د خپل ټولو عسکرو د وټلو پاړه هوکړه لاسلیک کړي. پوزي کارپو میرزا محمد یارمن وایي تر کومه چې امریکا د افغانستان د وضعیت پاړه ډاټ تر لاسه نکړي خپل عسکر نه واسي.
امریکا هر شیبه په نړۍ کې خپل مخالفی پدیدې ساری او د خپل ستراتیژیکو سرچینو په اړه معلومات ترلاسه کوي. کله چې ډاډه شي چې د امریکا پر وړاندې ګواښونه موجود دي، له هغه هیواده وتلو ته به لیواله نه وي. هغه اوږدمهالو پروګرامونو ته په کتو سره چې امریکای په افغانستان او د سیمې په کچه لري، په اسانۍ سره له افغانستان نه وځي.
امریکا په افغانستان کې اوس مهال 13,000 پورې عسکر لري او تازه یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي چې له افغانستان څخه به خپل 4,000 عسکر وباسي. افغان چارواکو مخکې تر دې ویلي چې هم په افغانستان کې د ترهګرو پر وړاندې مبارزې لپاره په دغه هیواد کې د امریکایي عسکرو شتون ته اړتیا ده، خو ټینګار یې کړی و چې د 4,000 عسکر ویستل د دغه هیواد په جګړې اغیز نه کوي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په هلمند کې د جوارو حاصلات سش کال 25 سلنه ډیر شوې دي. د هلمند کرنې د ریاست مسؤلان وایي چې ورشتونه او به پریمانوي د جوارو حاصلات به نور هم ډیر شي، خو کاروانګر وایي د جوارو ټیټه بیه د دې سبب کیږي چې دوی ډیره علاقه ونه شي چې جوار وکړي. په دې اړه له هلمند د الیاس دای راپور ووري.
ډیر زورور جواری کې منګر بار پردا واخ باندې ګرځان لسی.
اسد الله سش کال د جوارو پریمانه کروندې لري. دی وای جوار اسانه او ژروته کوي او بډيري خو کې مې وسره کم غواړي، اما دا چارزان دي خلګې د کرلو سره علاقه نشي. اسد الله د کرهنې د ریاست د بولان تحقیقاتي فارم تر غلې دي چې نوي او مصر تخمونه یوسي. دا زادي رادیو ټول ک د جوار بازار ګرم سیاویا د پروسس د پاره په کورډننه فابریکې آباد سي. د غزراتی بوټی ته د ډیرو کروند ګروپام ور واوړي.
ډیر زور ور جواری کې منګر بار پردا واخ باندې ارزان لسی. ها
بسګر چ واړي
بسګر خدا غواړي چې وس یو دلته یو پاپریکې وای شه وای دلته د جورا سل خو ش جواری کې د یاسبه مې شه جوړیږي.
نو بار بیا ډیر خلک کرن
نو بار ډیر خلک کرن.
هلمند د کوکنار او نشي توک په نوم خورا مشهور دی. اوس هم کروندګر تر بل هر بوټي کوکنار ته ډیره ترجیح ورکوي، اما په غشم کې چې د حکومت د ولکې څخه بهر دي. د کرهنې د ریاست د بولان د زراعتي فارم د بوټو او دانو د تحقیقاتو یو مسؤل عبدالمنان اميري وایي د هلمند د جوارو څو ډول دانې موندلې دي چې تر عادي دانو ښه وده او حاصل ورکوي. ښاغلی اميري د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دغه نوي تخمونه د غړو او موادو د کیفیت له امله تر نورو غو غوړه دي.
کروندګر خو هر کال جواری کوي چې اوس ورځ تر بلې خلک یعنی یو په پنیر ډول کرنه ترسره کوي. اصلات یې خوشبختانه ورځ تر بلې ښه کیږي. پخوا خلکو ورایټي نه پیژندل، پخوا خلکو د ورایټي اهمیت نه پیژندی، اوس یې اهمیت پیژني. بل موضوع دې سوې پخوا خلکو پاشکي کرنه کوله، ان تر دې عادت چې یو موضوع چې دا پر دې باندې تحقیق هم سوې دي. خلکو به مخکې کلو کې غنمو ته چې به غنم د ستور کود ورکړل، نو بیا به جوړو ته تور کود نه ورکول. اوس خلک په دې پوسوي دي چې هغه تور کود چې وا هغه د غنمو د پاره و، اوس د جوړو تم تور کود کې هغه د پخوا څخه اصلات اوس دوه چنده سوي دي یا ډیر سوي دي.
د هلمند د کرهنې د ریاست د معلوماتو مخې روان مریز کال په هلمند کې د کرل سو جوارو پاسلات کې نسبت تیر کال ته د شلو نه تر 25 پورې زیاتوالی راغلی دی. په هلمند کې کلونه کې حکومت د کوکنارو د شبه دل لپاره پر بیلابیلو تخمونو وونو او دانو پنګونه کوي چې کروندګر راضی کړي څو د کوکنارو د کښت خلاص واخلي، خو تر دې دمه معلومه نتیجه نه ورکړي. د زراعت یو بل متخصص انجنیر عبدالرزاق وایي د جوارو د کرکلي سره ډیر بزګر بلد دي. که په هلمند کې ورته د پروسس فابریکه جوړ شي جوار د کوکنارو ښه بدل کړی سي.
د جوارو اثرات دلته په هلمند کې ډېر ښه نتیجه ورکړې ده، خو کله دلته داسې چې دغه حاصل وخت سي دلته د بزګرانو څخه په ډېر ټیټ قیمت خرڅېږي، ځکه دلته پروسس نشته. مثلا د جوارو څخه په ښه باکیفیته غوړي وځي، حتی خصوصا دا غوړي دغه کسان لپاره دي چې هغه د شکرې مریضي ولري مثال، یا ښه باکیفیته د غځنې جوړې ده، کنجاره ځینې جوړېږي، مګر دلته پروسس یې نشته. حتی د بزګران څخه په ډېر عادي قیمت اتکه اوسون چې اوس په 50 افغانۍ مني یا په 50 افغانۍ مني، حتی دوی خپله مصارف لانسي به جوړوي.
د زراعت رئیس هم د جوارو سره د سوداګرو کم علاقه او په دې برخه کې نه پانګونه لویه ستونزه ګڼي. زلمی الکو ازادي رادیو ته وویل د دوی د تحقیقاتو ټیم د جوارو څو ډوله تخمونه موندلي دي چې تر عادي وغو ښه حاصل او وده کوي.
یوازنۍ لارم دغه د جوارو د حاصلاتو همدا و چې ښه بارندګي پر دې باندې د جوارو پر حاصلاتو باندې تاثیرات وکړه، او نسبت نورو کلونو ته امراض او آفات هم د جوارو په کرکیلې کې کم و. په تیرو کلونو کې به په جوارو کې بعضې امراض پیدا کېدل، ول 6 کال وخت پر وخت هغو ته اوبه ورکول کېدل، یا نوې ورایټي بزګرانو تور پیژندل سوي چې بینان بایسته دي سو چې موږ د جوارو د نګا څخه بالکل خودکفا حالت کې یو، او روزمره د دې ولایت څخه جوار و نور ولایتونو ته صادریږي، خاصتا جلال آباد ته چې هلته د پروسس فابریکا موجودیت لري. د جوارو څخه غوړي و زی د ایواني خوراکي د لپاره جندي پروسس کیږي، استفاده جندي کیږي.
ویرایټي د ودی او حاصل مخي د وزارتي بوټي څو ډول تخم توای چې هر یوې د بل سره په توپیر وده او حاصل ورکوي. دا یوازې جوار نه دي چې ښه حاصل کوي او د کوکنارو بدل کېدای سي. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي تازه یې انجه، الویرا، زعفران، کیله او نور نوي دانې او بوټي ازمویلي دي چې هم وده او هم ښه حاصل ورکوي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو هلمند.
د الیاس دای د راپور د خبرېدو په منځ کې وی اوریدون کې د هلمند له نادلی ولسوالۍ څخه لیکلي، البته خان محمد اسلامیار لیکلي، وایي په هلمند کې 6 کال په سلو کې په 10% کرنیزو مځکو جواری کرل سوي، خو یو منی له 15 تر 40 افغانو یې دی. باید حکومت ورته بازار پیدا کړي. تو امریکایي ورسپانو د افغانستان د جګړې په اړه د جان سوبکو د هغو څرګندونو په باب لیکنی خبري کړي چې په وروستیو ورځو کې په امریکا کې ډېر خبرګونونه پارولې دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي د پینټاګون مشرانو د افغانستان د جګړې په اړه ادعاوې چې د افغانستان پاڼې بلل کیږي رد کړې. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او لوی درسیس مارک میلی په وروستیو کې په یوه ګډه خبري غونډه کې هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوي وو چې د امریکا ملکي او پوځي چارواکو کو خلکو ته د افغانستان د جګړې په اړه ناسم معلومات ورکړي دي. واشنگتن پوسټ د افغانستان جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږد جنگ بلل او لیکلي دي چې په افغانستان کې د امریکا له ملاتړه برخمن حکومت د اقتصاد په بیا رغونې او د طالبانو د بلوا د مخنیوي په برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. ملټری ټایمز ورسپانې هم د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی درسیز مارک میلی څرګندونې راخیستي چې وایي فکر نه کوي په افغانستان کې د دوی د ځواکونو قرباني بې ځایه وي. جنرال میلی دا څرګندونې د هغو راپورونو په ځواب کې کړي چې په وروستیو کې د امریکا د حکومت او پوست پر چارواکو د افغانستان د جګړې په خاطر انتقادونه وکړل. دغو راپورونو چې لومړی واشنگتن پوست په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د سر مفتش جان سوبکو په قول خپور کړ، امریکایي چارواکي په دې تور کړي چې د افغانستان په جګړه کې د نه پرمختګ په اړه معلومات د امریکا له ولست څخه پټ کړي دي. سوبکو ورسپانی ته ویلي چې د امریکا خلکو ته د افغانستان د وضعیت او په جګړه کې د پرمختګ په اړه پرلپسې دروغ ویل شوي دي. خو لوی درستی جنرال میلی ویلي د افغانستان د جګړې په اړه په تیرو 300 کلونو کې د یو ډول هماهنګو دروغو ادعا ناسمه ده. د میلی په باور په داسې حال کې چې سلګونه ډیپلوماتان، پوځي چارواکي او ګڼ شمېر استخباراتي مامورین وي، څوک نشي تیرستل کېدی. په همدې موضوع سټار اینډ سټرایپس ورسپانې خپلې مقالې ته دا سرلیک کړی دی. جنرال میلی د افغانستان جګړې ته عاطفي ځواب ووایي. د دې لیکنې په یوه برخه کې راغلي چې د واشنگتن پوسټ ورسپانې په راپور کې د سیستماتیکو یا همژغو دروغو د دسیسې په اړه څه نه دي ویل شوي، بلکې په هغې کې راغلي چې جګپړو چارواکو له دې سره سره چې پوهېدل حقیقت نه لري خوشبینانه څرګندونې کړي دي،
او بلدا چې سره لدی چې د جګړې د نه غټلو په اړه نه انکاری دن کې شواهد ول رښتیاي پټ کړی وو.
د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګې تیره چهارشنبه د ولسمشر ډونالد ټرمپ استیضاع ته موافقه رای ورکړه. پر ولسمشر ټرمپ تور پوری شوی چې له خپل قدرته ناوړه استفاده کړې او د کانګرس د کارونو په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. د دغه تور له مخې ډونالد ټرمپ په یوه تلیفوني مکالمه کې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي غوښتنه کړې چې د امریکا د پوځي مرستو په بدل کې د جو بایډن او د هغه د زوی هنټر په اړه تحقیقات وکړي. خو جو بایډن چې د امریکا د ولسمشرۍ په روانو انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند مخکښ کاندید ګڼل کیږي له خپل زوی سره په اوکراین کې تجارت بوختو. اوس د ولسمشر ټرمپ د استیضاع موضوع د امریکا مشرانو جرګې ته استول شوې ده. دا چې په امریکا کې د یوه ولسمشر د استیضاع پروسه څه ډول ده له صالح محمد صالح څخه یې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې ولسمشر ډونالد ټرمپ استیضاع کړ. خو د یو ولسمشر د استیضاع لپاره زیات نور کارونه باید وسی. داسې نه ښکاري چې ولسمشر ټرمپ دې عملا استیضاع سي. کله چې په 1980 کال کې د امریکا اساسي قانون ولیکل سو، پریکړه وسوه چې د یو منتخب ولسمشر د لیرې کېدو لپاره باید یو واضح میکانیزم په پام کې ونیول سي. دغه تصمیم د استیضاع د پروسې د تدوین سبب سو چې د امریکا جمهوري ریاست له خیانت، رشوت اخیستو، په لوړه کچه، له نورو جرمونو او تخلفاتو خوندي کوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د استیضاع پروسه څه ډول ده؟ پر ولسمشر د تور لګولو په اړه باید اول د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګه پریکړه وکړي. کله چې ولسمشر رسمن تورن سو، د هغه د تورونو موارد او د استیضاع موضوع د استازو رایې اخیستنې ته وړاندې کیږي. که د استازو جرګه پر ولسمشر لګول سوي تورونه او استیضاع په قاطع اکثریت تایید کړي، موضوع مشرانو جرګې ته استول کیږي. مشرانو جرګه ممکن محاکمې ته ورته جلسه راوبولي. که ولسمشر مقصر وګڼل سي، نو له دندې به لري کړی سي. آیا د امریکا کوم ولسمشر استیضاع سوی دی؟ تر ډونالد ټرمپ مخکې د امریکا دوه نور ولسمشران هم استیضاع سوي دي، خو دواړه توانېدلي چې خپله کاري دوره بشپړه کړي. اندریو جانسن د امریکا ولسم ولسمشر و چې په 1988 کال کې د جنگ د وزیر د لیرې کولو او بدلولو د هڅې په خاطر استیضاع سوی و. بیل کلینټن بیا د امریکا 23 ولسمشر و چې په 1999 کال کې د دروغ ویلو او د عدالت د مخنیوي په تور استیضاع سو. خو د امریکا 23 ولسمشر ریچارډ نیکسن مخکې تر دې چې د استیضاع پروسه یې پیل سي له خپلې دندې استعفا کړې وه. ډونالډ ټرمپ اوس په کوم موقف کې دی؟ د ډونالډ ټرمپ د استیضاع پروسه په استازو جرګه کې چې د سیال دیموکرات ګوند غړي پکې اکثریت دي بشپړه سوې ده. د امریکا مشرانو جرګه کې چې د ولسمشر ټرمپ د خپل ګوند جمهوریت غوښتونکو سناتوران پکې اکثریت دي، د استیضاع پروسه د میلادي کال د وروستۍ ورځو د رخصتۍ په خاطر ځنډول سوې ده. آیا ډونالډ ټرمپ به له واک څخه لرې کړی سي؟ د هغه پوښتنه ده چې تر اوسه ورته ځواب نه دی موندل سوی. خو داسې نه ښکاري چې ډونالډ ټرمپ دې له قدرت څخه لرې کړی سي. د هغه د لیرې کېدو لپاره باید د مشرانو جرګې 2/3 برخه غړي موافقه رایه ورکړي. دا مهال په مشرانو جرګه کې جمهوریت غوښتونکي 350 او دیموکراتان 540 څوکۍ لري. دوی نورې څوکۍ د خپلواکو سناتورانو دي. اوس که تصور وسي چې ټول دیموکراتان د ولسمشر ټرمپ د لیرې کېدو په پلوي رایه ورکړي، لږ تر لږه 40 جمهوریت غوښتونکي هم باید خپل جهت بدل کړي، یعنی ولسمشر مقصر وګڼي او د هغه لیرې کېدو ته مثبته رایه ورکړي. که ولسمشر ټرمپ مقصر ثابت سو څه کیږي؟ که څه هم دا ډیره لیرې ده چې ولسمشر ټرمپ په لوی اکثریت په مشرانو جرګه کې مقصر وپیژندل سي، خو که احیانا داسې وسول، مرستیال ولسمشر مایک پینس به د هغه ځای نیسي او د هغه د دورې پاتې موده به بشپړوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
سعید احمد عمری د کندهار څخه لیکي، د انتخاباتو کمیسیون خبره هغه وخت منلو وړ ده چې هر وخت ولسمشر په چوکۍ کښېني. پرونی ویل چې مخصوصاً به لومړنۍ پایلې اعلانوي، خو تر اوسه یې نه کړی اعلان. جعفری لیکلی دی، د انتخاباتو له ناکامو نوماندانو څخه هیله ده چې د انتخاباتو پایلې ومني. ها حامد ستانگزی د لوګر څخه لیکي وایي که د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن یکشنبه د ولسمشریزو ټاکنو پایله اعلان نه کړي، د افغان ولس لپاره به تر ټولو بې باوره ادرس د ټاکنو خپلواک کمیسیون وي. انصار الله حکیمی له لغمان لیکي وایي له ټولو افغانانو غواړم چې راکړه ورکړه په افغانۍ وکړي، ځکه چې افغانۍ زموږ ملي هویت دی. انګار خروټی له شکین څخه لیکي د ټاکنو کمیسیون باید نن پایلې اعلان کړي، کنه نو د افغانانو د انتظار کولو توان نور نه لري. اسدالله وفا له هلمند لیکي موږ نور له جنګ ستړي یو، د دولت او طالبانو څخه غواړو چې نور موافقې ته ورسیږي او د وطن له ورانولو لاس واخلي. بلاوریدونکی عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي له ټولو انتخاباتي ډلو څخه غواړو چې پایلې ومني او مشکلات پیدا نه کړي او میر